په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې شوې. ازادي راډیو اوري په دې خبري مجله کې موزه نوري اسنوري هرکلی کوم. وبولئ چې ملګرو ملتونو په افغانستان کې پر روغتیایي مرکزونو او روغتیایي کارکوونکو وروستي بریدونه چې هغه قصدي بریدونه یاد کړي اندېښنه ښکاره کړه. د افغانستان بهرنیو چارو سرپرست وزیر د یو پلاوي په مشرۍ د ایران پلازمینې تهران ته رسېدلی. پر دې او د افغانستان په اړه تر ځینو نورو موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. احمد تکل دا خبرونه اوروي.
السلام علیکم. په پیل کې د خبرونو سرټکی. د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر نن له ایراني چارواکو سره په ایران کې له افغانانو سره د ناوړه چلند د وروستیو پیښو په اړه خبرې وکړې. د تخار سیمهییز چارواکي په چاب ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو په برید کې ولسی پاتسون کوونکو ته د درنې مرګ ژوبلې د وختو خبر ورکوي. او د برتانیا پولیسو په جنوبي ښار ریډنګ کې پرونی برید چې درې کسان پکې مړه شول تروریستي پیښه بللې ده. بشپړ خبرونه. د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر نن په تهران کې لخپل ایرانی سیال محمد جواد ظریف سره په ایران کې له افغان وګړو سره د ناوړه چلند وروستیو پیښو او نورو مسایلو په اړه خبرې وکړې. د بهرنیو چارو وزارت ویان ګران هیواد رسنیو ته په یو استول شوي پیغام کې ویلي چې اتمر او ظریف د دې پیښو د تکرار د مخنیوي پر لارو چارو خبرې وکړې.
در جریان مجلس تفاهم صورت گرفت.
په غونډه کې تفاهم وشو چې د دواړو هیوادونو ګډې کاري کمیټې په سرحد او ایران کې دننه د وروستیو پیښو په اړه هر اړخیز بحثونه وکړي، د هغو عوامل معلوم او تحقیقات بشپړ کړي، او د دې پیښو د تکرار د مخنیوي لپاره هر اړخیز اقدامات وکړي. دا سفر داسې مهال کېږي چې د ایران د امنیتي ځواکونو د ډزو په نتیجه کې د یو موټر د سوځیدو په پیښه کې د څو افغانانو مرګ ژوبلې او همداراز د ایران د سرحدي ځواکونو لخوا هریرود سیند ته د یو شمیر افغانانو د غورځولو له ادعاو وروسته په افغانستان کې د ایران ضد احساسات پارېدلي دي. افغان حکومت پر طالبانو تور لګولی چې په تیره یوه اونۍ کې نږدې یو نیم سل ملکي افغانانو ته مرګ ژوبله راولې ده. د افغانستان د ملي امنیت شورا چې د روژې میاشتې له پایله د طالبانو لخوا د ملکي وګړو د وژنې په نوم اونیز راپورونه خپروي، نن په یو بیان کې وویل طالبانو په تیره یوه اونۍ کې د هیواد په 13 ولایتونو کې 240 ولسي وګړي وژلي او 115 نور یې ټپیان کړي دي چې ټول شمېر یې 140 ته رسیږي. په بیان کې راغلي چې ولسی وګړو ته ډیرای د مرګ ژوبله د سړک د غاړې ماینونو په چاودنو مخامخ جګړو او د طالبانو په هدفي حملو کې اوښتی ده. طالبانو د افغانستان د ملي امنیت شورا د نننۍ ادعا په اړه څه نه دي ویلي، خو مخکې دا ادعا رد کړې وې. د تخار سیمهییز چارواکي په چاهب ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو په برید کې د ولسي پاڅون کوونکو د لسو وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکوي. د تخار د امنیت قمندانې ویان عبدالخلیل اسیر نن یک شنبه ازادۍ راډیو ته ویل چې پاڅونوالو ته د مرګ ژوبله په بیشتیک سیمه کې اوښتي.
طالبان ساعت 10 شب بالای پوسته بیشتیک ولسوالی چایاب
طالبانو تیرش پلس بجې د چایاب ولسوالی د بیشتیک سیمه پر پوستو چې ولسی پاتسونوال په کې دی برید وکړ. له 2 ساعت نه خته ورسته طالبانو ته هم درنه مرګ ژوبله اوخته، خو له بعده مرغه لستنه پاتسونوال وژل شوی او دوه نور ټپیان دي. خغلی اسیر هم درازو ویل طالبانو د تخار ولایت په نمکاب ولسوالۍ کې هم پر دولتي پوستو حمله وکړه. هغه زیاته کړه چې په دې حمله کې هم طالبانو او هم دولتي ځواکونو ته تلفات اوښتي دي، خو د شمیر په اړه یې د څه ونه ویل. لازادۍ راډیو خبرونه اورئ. د برتانیا پولیسو نن وویل د دې هیواد په جنوبي ښار ریډنګ کې پرونی حمله چې درې کسان پکې مړه او درې نور سخت ټپیان شول یوه تروریستي پیښه وه. پولیس وایي یو 15 کلن ځوان چې دا برید یې په یوازې ځان د چړې په وسیله کړی و د پولیسو په توقیف کې دی. پولیسو د برید کوونکي هویت نه دی افشا کړی، خو نامعلومو امنیتي سرچینو رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې د پیښې په تړاو 15 کلن لیبیایي وګړی خریري سعدالله نیول شوی. ډیلي ټلګراف ورځپاڼې هم دا راپور تایید کړی. د برتانیا صدر اعظم بوریس جانسن پر پیښه خواشیني څرګنده کړې ده او ویلي دي د دې پیښو د مخنیوي لپاره که اړتیا پیښه شي نو د حکومت به په قوانینو کې هم بدلون راولي. په اسپانیا کې چې د کورونا وایرس له کبله سخت ځپل شوی، له یوې میاشتې راهیسې نافذ بیړنی حالت نن پای ته ورسید. په دې ترڅ کې اسپانیا چې د توریزم صنعت یې سخت ځپل شوی دی، له پرتګال پرته له ډیری نورو اروپایي هیوادونو سره سرحدونه پرانستل. د اسپانیا د اقتصاد په سلو کې څه باندې دولس د توریزم له عوایدو څخه ترلاسه کیږي. په همدې حال کې په لاتین امریکا کې د کورونا وبا د خپرېدو په حال کې ده، او په دې ترڅ کې په برازیل کې چې 212 میلیون وګړي لري، په کووید 19 ناروغۍ د اخته کسانو شمیر له 1 میلیون او د مړو شمیر له 500 زرو واوښت. او په سربیا کې نن خلک په هغو پارلماني انتخاباتو کې رای ورکوي چې د حکومت سیاسي مخالفینو تحریم کړي دي. تمه ده چې د دې انتخاباتو نتیجه به د صدر اعظم الکساندر ووچیچ په مشرۍ د واکمن ښي اړخي محافظه کار ګوند واکمني نوره هم وغځوي. تمه ده دا ګوند به چې له 13 کلونو راهیسې واکمن دی، په سلو کې د 2 رایو او سوسیالیست ګوند چې د واکمن ګوند سره په ائتلاف کې دی، په دوهم مقام کې په سلو کې د 10 رایو په ګټلو بریالی شي. دا د کورونا وایرس له خپرېدو وروسته په اروپا کې لومړني انتخابات دي. د رایو ورکولو پر مهال خلکو ته ویل شوي دي چې باید ماسکونه واغوندي او ټولنیزه فاصله مراعت کړي. د سربیا د انتخاباتو کمیسیون وایي چې په نننیو انتخاباتو کې د خلکو د ګډون کچه د سهار تر 10 بجو پورې په سلو کې څه باندې 9 وه.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان زای زای وریس، د تودوخې لوړه درجه 34، ټیټه 22. هرات اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 33، ټیټه 22. مزار شریف اسمان نیمه وریس، د تودوخې لوړه درجه 30، ټیټه 22. کندهار اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 30، ټیټه 34. او جلال آباد اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 30، ټیټه 29.
ازادي رادیو اوري. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې ملګرو ملتونو په افغانستان کې پر روغتیایي مرکزونو او روغتیایي کارکوونکو وروستي بریدونه د اندېښنې وړ وبلل. د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر د یو پلاوی په مشرۍ د ایران پلازمینه تهران ته رسیدلی، هغه هم په داسې وخت کې چې په وروستیو کې په څو پیښو پر سر د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې یو څه ترنګلې شوي. آیا دا سفر به د دواړو هیوادونو له اړیکو له کېدو سره مرسته وکړي؟
موږ دوه ډېرې بدې حادثې لرلې. موږ د ولسي جرګې غوښتنه له سرپرست وزیر خارجانه دا ده چې په کلکه باندې د دې مسلې پیګیری وشي.
ایران ته د افغان ډیپلوماټیک لوړ پوړي پلاوی د سفر په اړه مو د چارو د یو کار په نظر هم اخیستی.
دلته په کافي اندازه دوی لاده کړی ده او په کافي اندازه خواخوږي لري. د دې ترڅنګ ډیپلوماټیک دستګاه د اوجز او تزرو له چارتات څخه د ایران په مقابل کې کار اخلي.
د تورخم او سپین بولدک د لارو له پرانستل کېدو وروسته افغانستان او پاکستان پریکړه کړې چې سر له سبا په خوست کې د غلام خان بندر هم پرانیزي. تر ځینو نورو موضوعاتو هم مطالب لرو. ازادي رادیو اوري په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربیره لوی خبرونه کې د اف ام په 15.5 په هم صاف او واضح اوریدلی شئ. د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار شمشاد زادران په مرسته وړاندې کوم. ملګرو ملتونو په یو نوي راپور کې په افغانستان کې پر روغتیایي مرکزونو او روغتیایي کارکوونکو په ورستي بریدونو اندېښنه څرګنده کړې ده. یوناما په هغه ځانګړي راپور کې چې نن یې خپور کړی ویلي چې ډېر دغه بریدونه چې د وسلوالو طالبانو او دغه راز د افغان ځواکونو لخوا ترسره شوي دي، له نړیوال بشري قانون څخه په تضاد کې دي او ډېرې هم جنګي جرمونه بلل کېږي. د ازادي راډیو خبریال اکرام الله اکرام دغه راپور لوستی، نور جزئیات به سره شریک کړي. اکرام صاحب، په دې راپور کې نور څه ویل شوی دی؟
ملي ژتمنه نوري صاحب، ملګرو ملتونو په افغانستان کې په روغتیایي مرکزونو او روغتیایي کارکوونکو ورستي بریدونه چې دغه بریدونه قضیه کړي اندېښنه ښکاره کړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یا یوناما په هغه ځانګړي راپور کې نن یې خپور کړی ویلي چې د مارچ د 2 او د مئی تر 3 پولی پوری 2 دا ډول تیز ثبت کړی دي. راپور ته ویل شوی چې 8 بریدونه وسلوالو طالبانو او 3 نور یې افغان امنیتي ځواکونه کړی دي. تر ټولو بوګنوونکې برید تیره میاشت کابل د دشتي برچی د زیګنتون پر روغتون چې په نتیجه کې د نوی وزیږیدلو ماشومانو په ګډون څلور ویشت تنه ووژل شول. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یوناما مشري د بیرا لاینز وایي په داسې وخت کې چې په افغانستان کې د بشري مرستو ته سخته اړتیا ده چې د دې هیواد د هر وګړي ژوند خوندي شي. طالبان او افغان امنیتي ځواکونه دواړه په قصدي توګه د خشونت داسې عمل سرته رسوي چې هغه روغتیایي خدمات زیانمنوي. نوموړي وایي دا ډول عمل هیڅ توجیه نشي لرلی، مګر ملکي وګړو خوندیتوب او هوساینې ته باید لومړیتوب ورکړل شي. د کابل په دشتي برچي روغتون کې چې د بیپولي ډاکټرانو ټوله دي کاري سنبالولې د تیرې مۍ میاشتې په 12مه الحملې وروسته تیره اونۍ دغه ټولنې د دغه روغتون فعالیت بند کړ. دا په کابل کې د دغه ټولنې یوازینی فعال روغتون، خو دغه ټولنې ویلي چې د افغانستان په نورو سیمو کې به خپل روغتیایي خدمتونه جاري وساتي. نورې سره ملګرو ملتونو په دې راپور کې ویلي چې پر دغه روغتون حمله د اسلامي دولت ډلې سره د تړلو وسلوالو کارو چې تر ډیره په دې هیواد کې شیعه مسلمانان په نخښه کوي. ملګرو ملتونو په دې نوي راپور کې دا هم ویلي چې پر روغتیایي مرکزونو، روغتونونو او روغتیایي کارکونکو قصدي حملې د نړیوال بشري قانون سره په تضاد کې دي او هغه جنگي جرمونه بلل کېږي. ځینامه د بشري حقوقو د برخې مسولي فیونا فریزر پر روغتیایي مرکزونو په تیر بیا په اوسنیو شرایطو کې چې کورونا وبا خپره شوی او روغتیایي خدمتونه هم محدود کړي، پر ملکي وګړو دا ډول حملې ډېری خوشینون کې بللې دي. اخوا طالبانو د یوناما دا راپور مرګونی په خوده لیدل رد کړي دي او ویلي دي چې په روغتونونو باندې په حملو کې دوی لاس نه لري، خو افغان حکومت تر دې دمه دغه راپور په اړه څه نه دی ویلي. بلې نو
بلې اکرام الله اکرام لتاسو نه مننه. قدر من اوریدونکو و امر دل چې ملګرو ملتونو په نوي ځانګړي راپور کې په افغانستان کې په روغتیایي کلینیکونو، روغتیایي مرکزونو، روغتونونو او د غرض پر روغتیایي کارکونکو پر ورستیو بریدونو چې هغه قصدي بللې دي اندېښنه څرګنده کړې ده او د جګړې لټول خو غواړي چې باید د ملکی وګړو ژوند خوندیتوب او هوساینې ته ډیر پام وکړي. ملګری ملتونه دغه راپور په داسې حال کې خپروي چې په افغانستان کې کورونا وبا هم ټول خپره شوی او تر ډیره په دې هیواد کې روغتیایي خدمتونو باندې هم ناوړه اغیز کړی دی.
موخ په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
مخکې خبرونه کوم اوریدل چې د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر حنیف اتمرنن په تهران کې خپل ایراني سیال محمد جواد ظریف سره په ایران کې افغان وګړو سره د ناوړه چلند ورسته او پیښو او نور مسایلو په اړه خبري وکړي. حنیف اتمر دی و دولتي پلاوی په مشرۍ چې په ترکیب کې د غرض افغانستان د ملي شورا استاذ هم شامل دي نن تهران ته رسیدلی دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د امرستیال ویان حامد تهذیب په خبر افغان پلاوی بل ایراني چارواکو سره د ورسته پیښو په ګډون پر یو لړ مهمو د دوارخیزو اړیکو پر مسایلو خبري وکړي. بیا هم اکرام الله اکرام نور جزئیات اوروي.
د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر په مشرۍ افغان پلاوی داسې مهال ایران ته سفر کوي چې په دې وروستیو کې په ایران کې لمیشتو افغان کډوالو سره د ایرانی چارواکو چلند د کابل او تهران ترمنځ اړیکې ترنګلې کړې دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې افغان پلاوی به په تهران کې له ایرانی چارواکو سره د وروستیو پیښو په اړه تفصیلي خبرې وکړي. د دې وزارت مرستيال ویان حامد تهذیب د یک شنبه پورز ازادي رادیو ته وویل
حیات ولی رتبه جمهوریت اسلامی افغانستان
دی وای د بهرنیو چارو سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر په مشرۍ د افغانستان یو لوړ پوړی پلاوی نن ایران ته لاړ. ټاکل شوی چې په دې سفر کې افغان پلاوی د وروستیو خنړیو پیښو، د دغه ډول پیښو د تکرار د مخنیوي په لارو چارو، د دوه اړخیزو همکاریو په پیاوړتیا او دغه شان د دوړو هیوادونو ترمنځ د همکاریو په سند له ایرانی لوري سره هر اړخیز بحثونه وکړي. د ایران او افغانستان اړیکې وروسته تر هغې ترنګلې شوې چې د روان کال د سور د میاشتې په 12مه د افغانستان او ایران د ګډې پولې سره شپږ څلوېښت افغانان چې د افغان حکومت په وینا ایراني ځواکونو په زور اړ کړي وو د هریرود سیند ته ځانونه وغورځوي، له امله یې 12 افغانان ووژل شول، 18 له اوبو ژوندي وتل او د 18 نورو مړې ژوندي لا هم نه دی معلوم. که څه هم د ایران د وسلوالو ځواکونو د قضایي سازمان رئیس حجت الاسلام بهرامي په دې پیښه کې د ایراني سرتیرو لاس لرل رد کړی دي، خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د ښاغلي بهرامي څرګندونې رد کړی دي. د بهرنیو چارو وزارت وویل چې یاده پیښه د افغان حکومت لخوا په دقت څیړل شوې ده، او په دې اړه د څیړنو پر مهال اسناد کابل ته د ایران د بهرنیو چارو وزارت د حقوقي مرستیال د سفر پر مهال له هغه سره شریک شوي هم دي. له دې پیښې وروسته د ایران په یزد ښار کې د ایراني پولیسو په ډزو کې د یو شمېر افغان کډوالو د وژل کېدو او زخمي کېدو او تر هغې وروسته د ایران ضد مظاهرو چې په کابل او نورو ښارونو کې وشوې د دواړو هیوادونو ډیپلوماټیک چینلونه بوخت کړي دي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت د جون په 14مه په تهران کې د افغانستان سفیر عبدالغفور لیوال احضار کړ. د ایران دولتي خبري اژانس وویل چې له ښاغلي لیوال نه د هغو ډلو په اړه معلومات غوښتل شوي وو چې د ایران ضد دي او په افغانستان کې د هغه هیواد ډیپلوماټیک دفترونه تخریب کړي دي. په ورته وخت کې د افغانستان ولسی جرګه ایران ته لتللي پلاوی غواړي چې باید یاد هیواد سره هلته د افغان کډوالو د خوندیتوب په اړه جدي بحثونه وکړي. د دې جرګې لومړی مرستیال محمد مرزا کټوازی ازادي راډیو ته وویل چې دغه شان باید د دغه پلاوی سفر یو روښانه پایله ولري.
زموږ د ولسي جرګې غوښتنه له سرپرست وزیر خارجانه دا ده چې په کلکه باندې د دې مسلې پایګیری وشي او بیرته له سفر شي، اتمر صاحب راستنیږي او له ځان سره راسته روانه ولري. ولسي جرګه هم دا مسله جدي تعقیبوي.
په افغانستان کې د امریکا د متحده ایالاتو سفارت هم ویلي له هغو کډوالو افغانانو سره ولاړ دي چې په ایران کې زیاتې ورسره شوي، شکنجه شوي او وژل شوي دي. د امریکا سفارت پرون د جون په 14مه پر ټویټر لیکلی چې متحده ایالات به سږ کال 13 میلیارد افغانۍ د افغانستان حکومت ته د کډوالو او نورو بېوسه افغانانو سره د مرستې لپاره ورکړي.
موږ ولې چې د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر حنیف اتمر د یو پلاوی په مشرۍ تهران ته رسیدلی او نن هم د هغه هیواد د بهرنیو چارو له وزیر جواد ظریف سره خبرې کړې دي. دا سفر داسې مهال کېږي چې د ایران په یزد ولایت کې په دې وروستیو کې د ایراني امنیتي ځواکونو د ډزو په نتیجه کې د یو موټر د سوځېدو په پیښه کې د 2 افغانانو مرګ ژوبلی او همدارز له هغه مخکې د ایران د سرحدي ځواکونو لخوا هریرود سیند ته د یو شمېر افغانانو د غورځولو له ادا وروسته په افغانستان کې د ایران ضد احساسات پارېدلي دي. په دې اړه د افغان او ایراني چارواکو څرګند دونو هم په دواړو هیوادونو کې د خلکو او چارواکو پراخ برګونونه راپارولی دي. دا چې دا سفر به څومره د کابل او تهران ترمنځ د اړیکو کې چې هغه ترنګلتیا په دې وروستیو کې راپورته شوې هغه لري کړي. په دې اړه مې مخکې د کابل پوهنتون له استاد عزت الله پیژان سره مرکه وکړه او لومړی مې هم دا پوښتنه ترې وکړه.
زه امیدوارم چې حداقل دا ځل د سفر او د پلاوی چې ایران ته ځي نتیجه ورکړي او د افغانستان د خلکو هغه غوښتنې چې هغه د بشري حقونو او د ملي ګټو پر بنسټ باندې د ایران سره لري هغه منعکس کړي. که تاسو وګورئ د دې څخه مخکې هم ورته سفرونه سوي دي او پر بېلابېلو موضوعاتو باندې، خصوصا په ایران کې د افغان کډوالو پر موضوعاتو باندې بحثونه سوي دي، خو کله چې سفر پای ته رسېدلې دي د هر څه د یخ پر مخ باندې پاتې سوي دي او تر تم سوي دي. نو حداقل زما هیله به دا وي چې دا ځل د سفر یو مصومه نتیجه ورکړي. هغه غوښتنې چې د افغانستان خلک د ایران د حکومت او ادارې خلری اگر مناسب سی دا ورستی پیښه کې په یس شار په وسوله دا ډېر هنری و او زړه بوینونکي و، نه یوازې په کور د نننه بلکې په نړیوالو بیلابیل برخو کې په د نړۍ په بیلابیلو شوادونو کې د افغانستان د خلکو غوسره و پرواله او هم د اوس تاسو ګوري چې په بیلابیلو شوادونو کې لا مظاهرې روانې دي. پرون په پاریس کې د افغانستان د خلکو او د افغان کډوالو د خواڅخه دا موضوع په برخه کې مظاهرې روانې دي. نو زه فکر کوم اوس د افغانستان خلک دې ته متوجه شوي دي چې نور دی پر دغه ډیپلوماټیک چینلونو باندې زیات باور نه لري او خپل لاس په کار سیږي دي. او
البته پیژان صاحب
دی خپل د خپل ځغ بلارې حل کی.
بله البته تاسو هم یادونه وکړه، خو دغه فشارونه چې لکه تاسو چې ورته اشاره وکړه چې نه یوازې په افغانستان کې دیننه بلکې له افغانستان بهر دغه پیښو په وړاندې افغانانو سخت عکس العملونه ښکار کړل، مظاهرې وکړي، دغه فشارونه په خپل ذات فکر نه کوي چې پر لوړ پوړو افغان چارواکو به فشار راوړي چې دوی جدي دغه موضوعات تعقیب کړي؟ په تیره بیا
د هریرود د سین پیښه چې تر اوسه پورې ولس مړي لا درک دي. افغان پلاوی څېړنه کړې، ایرانی پلاوی هم څېړنه کړې، خو د دواړو څېړنې سره ډېرې لري دي. ایرانی خوا نه مني هغه څېړنه چې د افغانستان لخوا شوې ده، او په دغه ترکیب کې د افغانستان د ملي امنیت د شورا غړي هم شامل دي چې مخکې د افغانستان حکومت ویلو چې د ملي امنیت د شورا یو پلاوی به خپلې څېړنې یوسي تهران ته او له هغوی سره به شریکې کړي. فکر کوي چې دواړو خواوې به بالاخره یو ګډ دریځ ته ورسیږي یا ګډ تفاهم ته د دواړو پیښو په ارتباط؟
زه فکر نه کوم چې داسې ژر به ورسیږي، ځکه چې مقابل لوري یو داسې طرف دی چې هغه په عمل کې هغه څه چې وایي هغه نه شي ثابت کولی او نه دي ثابت کړي تر اوسه پورې. د افغانستان خلک تر ډېره پورې د ایران په باره کې ښه نیت لري، او افغان کډوال چې هلته دي هغه نه په جرمونو کې لاس لري او نه تر ډېره پورې دوی هغه اصول او قوانین د کرښو څخه پرېاړي. خو دوی یو شمېر سخیرانه اصول پر دوی باندې وضع کړي چې هغه د بشري او انساني حقوقونو د چوکاټ څخه وتلي دي او دوی تنګوي، او دوی په اکثره موارد کې داسې یو حالت ته بیایي چې هغه دوی په تاوتریخوالي او په خشونت باندې لاس پورې کړي او د خپلو حقونو څخه دفاع وکړي. نو تر څو پورې چې په اصولو او په قوانینو کې تغیرات را نه شي، زه فکر نه کوم چې سمدستی دا پاوی او دا ډول کتنې نتیجه ورکړي، ځکه چې نیت مقابل لوري سم نه دی او باید په خپلو مقرراتو او په خپلو پالیسۍ کې ژور بدلون
راوړي. وروستۍ پوښتنه، د مقابل لوري تاسو وایي ایران لوري نیت ښه نه دی، آیا ایران په داخل د افغانستان کې په حکومت کې دیننه فکر کوي چې خلک لري، سیاستوال لري چې هغوی د دوی ملاتړ کوي؟
بالکل، سیاستوال لري او هغه پر دا ډول پیښ باندې موږ یخل دغه وروستۍ مثال راوړلی شو چې کله د دوی یو په نړیوال سطح باندې یو پېژندل شوی ترهګر وژل کېږي، دوی وردي د ایران سفارت ته او هلته د خواخوږي مراتب وړاندې کوي. خو کله چې د افغانستان خلکو وینه په داخل د ایران کې تویږي او عام او مظلوم خلک دي او د هغو ږغ د دوی نه پورته کوي او حداقل یو بدلون په خپله پاڼه باندې نه شي، نو دا دې معنا لري چې دلته په کافي اندازه دوی لابي کړې ده او په کافي اندازه خواخوږي لري. د دې تر څنګ ډیپلوماټیکه دستګاه د عجز او تضرع له سیاست څخه د ایران په مقابل کې کار اخلي، او تر څو چې دغه دوم ټکو ته د افغانستان د خوا څخه جدي پاملرنه نه شي او په دغه برخه کې پالیسي ته تغیر نه وکړي، زما په نظر باندې دا ډول سفرونه به ډېر مطلوبه نتیجه ورنه کړي.
د کابل پوهنتون استاد عزت الله پیژاندو چې ایران ته د افغانستان د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر حنیف اتمر د پلاوی د سفر دا چې دغه پلاوی به څه لاسته راوړنې ولري خپل نظر یې راسره شریکو.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
ورسته لاغې چې د افغانستان د سولې لپاره د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق په د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر له مشر ملا برادر سره خبرې وکړې. د افغانستان حکومت وایي چې د سولې په برخه کې د پاکستان صادقانه همکاري ته سترګې په لاره ده. دا څرګندونې د سولې په چارو کې د دولت وزارت کړي او وایي د پاکستان په ګډون د سیمې هیوادونه باید دا درک کړي چې په افغانستان کې سوله د سیمې د ثبات په معنا ده. نور جزئیات د امید زهیر مل پرپور کوي.
که څه هم پاکستان تل د افغانستان د سولې په برخه کې د مرستې او همکارۍ ژمنه کړې، خو داسې ښکاري چې دا ژمنه یوازې ژمنه پاتې شوې. د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي د افغانستان په سوله کې د پاکستان ونډه مهمه ده، خو دا هیواد باید په دې برخه کې صادقانه همکاري وکړي. د دې وزارت ویاندي ناجی انوري د اکشن بي پورز ازادي رادیو ته وویل د پاکستان په ګډون د سیمې هیوادونه باید درک کړي چې په افغانستان کې سوله د سیمې د ثبات په معنا ده.
د پاکستان او د نورو ګاونډیو او سیمه ییزو هیوادونو رول د افغانستان د سولې پر پروسې باندې ډیر اغیزمن دی. له بلې خوا په افغانستان کې سوله په سیمه کې د رفاه او ثبات لامل دی. د افغانستان اسلامي جمهوریت دغو موضوعاتو ته په کتو سره تمه لري چې دغه هیوادونو د افغانستان د سولې په پروسه کې خپل نقش په صادقانه توګه ولوبوي تر څو د افغان سولې پروسې ته مومد ووسی او د سیمې د رفاه او ثبات لامل وګرځي.
د افغانستان حکومت داسې مال له پاکستان څخه د سولې په برخه کې صادقانه همکاري غواړي چې تازه د دې هیواد ځانګړي استازي محمد صادق په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر له مشر ملابره در سره کتلي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایان سهیل شاهین په خپل ټویټر پاڼه لیکلي په دې کتنه کې د راتلونکو بین الافغاني مذاکراتو او په افغانستان کې د سولې په اړه خبرې شوي. ښاغلی شاهین زیاته کړي په خبرو کې افغانستان ته د سولې او امن راتلل او د دواړو ملتونو او هیوادونو په ګټه وبلل شول. په ورته وخت کې د مشرانو جرګې او شمیر غړي وایي په سیمه کې وضعیت بدل شوی او په افغانستان کې د سولې لپاره پر پاکستان نړیوال فشارونه هم مخ پر زیاتېدو دي. د مشرانو جرګې غړي ګل احمد اعظمي ازادي راډیو ته وویل د پاکستان د صداقت په برخه کې د نړیوالې ټولنې نظارت ډېر مهم دی.
نظر و بل هر وخت د افغانستان د ستونزې د حلولو لپاره شرایط بتایید هم نړیواله اجماع شته هم سیمه ییز اجماع شته او د افغانستان سیاسي تر یو حده پورې جوړ شوی. که پاکستان واقعا صادقانه عمل وکړي او دا باید په عمل کې وشي او نړیواله ټولنه ضمانت او نظارت ولري واقعا د ستونزو مشکل
افغانستان د مصالحه عالی شورا رئیس عبدالله عبدالله هم په خپل یو مرکه کې ویلي د سیمې د بل هر هیواد په پرتله د افغانستان د سولې په برخه کې د پاکستان ونډه ډیره مهمه ده. خغلی عبدالله ویلي د پاکستان همکاري هغه مهال نتیجه ورکولی شي چې د افغانستان سولې ته ژمنتیا ولري. امید زهیر مل، ازادي راډیو، کابل.
د دایکنډي ولایت چارواکي وایي چې طالبانو د دې ولایت د استوګنو د هغو شاوخوا شپې تو یرغملو له ډلې له شلو زیاتې خوشې کړې چې تېرې اونۍ یرغمل کړي وو. د رویترز خبري اژانس د راپور له مخې د دایکنډي مرستیال والي محمد علي اورزګني ویلي چې طالبانو شپږویشت یرغمل چې ښځې او ماشومان پکې شامل دي خوشې کړي او د نورو د خوشې کېدو لپاره د قومي مشرانو او قومي سپینګیرو هلې ځلې روانې دي. د راپورونو له مخې طالبانو دغه د دایکنډي استوګن وروسته له هغې یرغمل کړل چې د طالبانو په اورزګان کې د طالبانو تر کنټرول لاندې یوه کلي څخه یوه ښځه وتښتېده. د طالبانو ویان د رویترز اژانس په وینا د دغو یرغملو د خبره رد کړې ده. په دې اړه به هڅه وکړو چې په نورو خپرونو کې بشپړ معلومات درکړو. ازادي راډیو اوري هر ورځ د سهار له اوو بجو د ماښام تر اوو بجو خپرونې کوو. د تورخم او سپین بولک د لارو له پرانیستل کېدو وروسته افغانستان او پاکستان پریکړه کړې چې سر له سبا د غلام خان بندر هم پرانیزي. د غلام خان بندر په خوست ولایت کې دی او ویل کېږي چې د کابل او کراچۍ ترمنځ تر ټولو نږدې لاره ده. د دواړو خواوو له پریکړې سره سم به دا لار په اونۍ کې شپږ ورځې د سوداګرۍ مالونو د وارداتو او صادراتو لپاره ځانګړې وي. تفصیلی اسمت سروانه عربي.
پاکستان وایي چې له افغانستان سره به د غلام خان لار سبا دوشنبه پرانیزي. دا لاره چې په وروستیو کلونو کې جوړه شوې د کابل او پاکستان د کراچۍ بندر ترمنځ تر ټولو نږدې لار ګڼل کیږي، خو په بیلابیلو دلایلو د تورخم او سپین بولدک په شان د تګ راتک او تجارت لپاره نه ده کارول شوې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویندوی نن وویل چې له افغانستان سره د پراخو اړیکو او د افغانستان د حکومت په غوښتنه پریکړه کړې چې د غلام خان لار پرانیستل شي. تر دې څو ورځې وړاندې د خوست چارواکو هم ویلي وو پاکستان ورسره موافقه کړې چې د جون په 22مه به دا لار د ګاډو د تګ راتک او په اونۍ کې یو ځل د شنبې په ورځ د خلکو د تګ راتګ لپاره پرانیستل کیږي. پاکستان تر دې وړاندې د تورخم او سپین بولدک لارې چې د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره یې په وروستیو کې بندې کړې وې بیرته پرانیستې. د خوست سوداګرۍ او صنایعو خونو رئیس نواب امیرزی د غلام خان لارې د پرانیستلو پریکړه تایید کړې ویل
دا بندر مخکې هم خلاص کړه او 2003 کې بیا د کورونا د وجه بند شو. دا بندر د وارداتو صادراتو لپاره یوازې د موټرونو لپاره خلاص شو. دا چې ونیمه میاشت وروسته زموږ د دوی ترمنځ دا تړون امضا کیږي دا ډیره غټه خبره ده. یعنی دوی به دا لاره د ترانزیت لارې په نامه تسلیم کړي.
افغان او پاکستانی چارواکي وایي دا لار به په اونۍ کې شپږ ورځې د سوداګرۍ مالونو د کانټینرو پر مخ پرانیستې وي، خو یوازې به د شنبو په ورځو د خلکو د تګ راتګ لپاره خلاصه وي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي دا پریکړه وروسته له دې شوې چې د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره ټول ضروري اقدامات وشول. افغان او پاکستانی چارواکو په دې اړه څه نه دي ویلي چې په دې لاره د تګ راتګ کوونکو لپاره یوازې د تذکرې لرل شرط دي که پاسپورټ او ویزه هم ورڅخه غوښتل کیږي. د کورونا وایرس تر خپرېدو او د غلام خان بندر تر بندېدو وړاندې په دې لاره د ورځې له 50 تر 200 پورې باري ګاډو تګ راتګ کوو.
په همدې راپور سره دا خبری مجله هم پای ته رسیږي. خو ازادي راډیو اورې یو بله خبری مجله پاتې ده. زما همکار احمد جعفر احمدی مختوړي زنوري اس نوري له تاسو اجازه غواړم. احمدی صاحب خبرونه ته خره غلست.
تشکر از شما نوري صاحب.